سلامونه د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خلاص کوم پیل په خبرونو کوو په پاکستان کې د ماشومانو د ګزانیا پولیو د پیښو له زیاتېدو سره ټاکل شوې په دغه هیواد کې د پولیو ضد واکسین نوی کمپاین پیل شي په دغه کمپاین کې چې راتلونکي اونۍ پیلېږي او ډېری تمرکز به د پاکستان په شمال لویدیز د افغانستان سرحد ته نږدې سیمو کې وي ټاکل شوې لږ تر لږه 2.5 میلیونه ماشومانو ته پکې واکسین وشي د پولیو واکسین کمپاین د کارکوونکو او د هغو پولیسو په وړاندې تاوتریخوالی چې د هغوی ساتنه کوي تل په پاکستان کې د پولیو د له منځه وړلو د هڅو د شنډولو لامل ګرځي سږ کال په پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې 9 او په افغانستان کې دا شمېر 22 ښودل شوی د پولیو ضد واکسیناسیون او د عامه پوهاوي د پروګرامونو په پلي کولو کې کمښت د پولیو د پیښو د زیاتېدو لامل ګرځي پولیو یو ویروسی ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې خطرناکې ناروغي وژغوري د افغانستان او پاکستان پرته په ټوله نړۍ کې پولیو له منځه وړل شوې ده نن سه شنبه سبا او بل سبا د افغانستان په 14 ولایتونو کې د شدیدو ورښتو او سیلابونو د اټکل راپور ورکړل شوی د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او نړیوالو بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې د بدخشان تخار بغلان بامیان سمنګان بلخ سرپل پنجشیر غوربند کونړ لغمان ننګرهار کابل لوګر او یو شمېر اړوندو سیمو کې د بارانو او د واورو د ورښت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دا په داسال کې د چبلي ورستو کې په شمیر ولایتو کې لدې ډلې ننګرهار او کونړ کې شدید ورښتونه او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي په طبیعت کې د ډیر شو بیلابیلو وحشي مرغانو د خوشکولو خبر ورکوي د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د چاپیریال ساتنې د ریاست د مسولینو په حواله خبر ورکړي چې دغه مرغان د چاپیریال ساتنې د سرغړونکو لخوا د سپینادی او د مرغانو پلورونکو له بازار څخه راټول شوی وو په خبر کې د دغو طالب چارواکو په حواله راغلي چې دوی په جدي توګه د وحشي ژوو د ښکار انتقال قاچاق پیر او پلور مخه نیسي د باختر اژانس خبر له مخې د کشکروبات سنگي ولسوالۍ امنی قومندانې هم په دې ولسوالۍ کې د وحشي حیواناتو د ښکار په تور درې تنه نیولې او عدلي او قضایي ارګانو ته سپارلې د افغانستان د خپل وحشي مرغانو سربېره د هیواد نایاب مرغانو د موسمي مهاجرت په مسیر کې هم د 4 کال د هند بهر څخه سایبیریا ته او برعکس مهاجرت کوي د افغانستان د فوټبال ولسکلونو ځوانانو فلیپین ته لویه ماته ورکړه د ولسکلونو ځوانانو د فوټبال آسیایي سیالیو د لارموندنې په پړاو کې افغانستان د فلیپین لوبډلې ته 8-0 ماته ورکړې دغه سیالي پرون د کمبودیا په کوربتوب شوې ده د فوټبال آسیایي سیالیو د لارموندنې په پړاو کې افغانستان پر فلیپین سربېره له کمبودیا بنګلاديش او ماکاو سره هم سیالي کوي ملګرو ملتونو د لبنان د حزب الله اړوند یو شرکت باندې د اسرایلو بریدونه غندلي او ویلي دي د بریدونو بیلابیل ښاریا او د استوګنې سیمې په نښه کړي او ملکي تاسیسات ډیر زیانمن کړي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر اعلامیه وایي په دغو بریدونو کې القرز الحسن مالی ټولنې پورې اړوند تاسیسات په نښه شوي د یکشنبې پر ورځ اسرایلي ځواکونو په بیروت د ختیځې بقادرې او جنوبي لبنان کې د دې ادارې پر څنګه بریدونه کړي دا مالی شرکت چې په رسمي ډول د خیریه بنسټ په توګه ثبت شوی د 1980 کال راهیسې خپلو پیرودونکو ته د سرو زرو د ګیروي په بدل کې له سود پرته پور ورکوي د دې مؤسسې ګڼ مراجعین شیعه مسلمانان دي خو سنیان او عیسویان هم د دې ادارې له خدمتونو ګټه اخلي امریکا پر دغه بنسټ بندیز لګولی او د لبنان حزب الله تورن کړی چې له دغه بنسټ څخه د خپلو مالي فعالیتونو د پټولو او نړیوال مالی سیستم ته د لاسرسي لپاره کار اخلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د بریکس تر مشرۍ په پای کې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره وګوري د پوتین مرستیال یوری یوشاکوف د دوشمې پر ورځ ویل له انټونیو ګوتریش سره به د لیدنه په کازان کې د سرمشریزي په څنډه کې وشي د بریکس سرمشریزي به نن د سیشمې پر ورځ پیل شي او تر پنځمې دوام کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشمې پر ورځ منځني ختیځ ته خپل سفر پیل کړی او په غزه کې د اوربند راوستلو نوې هڅې کوي په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته دوه اونۍ پاتې دي بلینکن د حماس د مشر یحیی سنوار وژل کېدل د اوربند لپاره نوې فرصت ویني حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تراګر سازمان ګڼل کېږي دا له تیر اکتوبر راهیسې چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوې د انټونی بلینکن یو لسم سفر دی چې منځني ختیځ ته کوي خبرونه مواردل کولای شي د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي او د خبرونو التام ولولې د سری میاشتې او سره سلیم نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د ماشومانو او میندوارو او شیدو ورکوونکو میندو د خوارځواکۍ کچه په شدت لوړه شوې ده دغه ادارو اندېښنه ښولې چې دا مال په افغانستان کې تر 5 کلونو کم عمره 3.2 میلیونه ماشومان او نږدې 8.5 لک میندوارې ښځې له خوارځواکۍ سره مخ دي د دوو خوارځواکو ماشومانو پلار وایي
زما دو زامن دی رايو د ډیر بد وضعیت له امله ډیر شدید خوارځواک سره مخ شوی. دلته نه کارونه شته څه شته چې موږ په دوی ته خوراکونه راوړو.
افغان سندرغاړو په دې وروستیو کې د افغان ښځو او نورو محدودیتونو په ارتباط باندې سندرې جوړې کړې دي.
خوب پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره ځکه چې رښتیا هم اوس خطرې تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي.
د خوست مشاعرې په اړه هم ریپورت لرو.
زه خپل مجبوری یم د حد تر سوالې یو ورځ به جوړوم ځان له زندۍ کلو پټکه.
دا شعر ویونکی فرید یار دی چې د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې د غونزګل په نوم د مشاعرې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کاوه.
د منځني ختیځ تحولاتو په اړه مرستي جزئیات درکو. دا چې اسرائیل د دوشنبه پر ورځ د لبنان په سویل کې د خپلې یوې حمله له امله بخښنه غوښتي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلاست تر توایم راځو. اول مطلب ته د ستري میاشتې او سره سلیم نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د ماشومان او امیندوارو او شلو ورکوونکو میندو د خوارځواکۍ کچه په شدت لوړه شوې. دغه دواړو ادارو په ګډ راپور کې اندېښنه ښوولې او ویلي دي دا مهال په افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمره 3.2 میلیونه ماشومان او نږدې 8.5 لک امیندوار او شوې ورکوونکي میندې له سخت خوارځواکۍ سره مخ دي. د طالبانو حکومت وایي په دې هڅه کې دی چې د نړیوالو ادارو په همکارۍ د دغو میندو او ماشومانو لپاره روغتیایي خدمتونه ورسوي. جزئیات له فیروز عزیزی اورو.
سری میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 3,200,000 تر 50 کلونو کم عمره ماشومان او 840,000 امیندوارې او شیدې ورکوونکي میندې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغو ادارو د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 21مه په خپله ایکس پاڼه د یو ګډ راپور په خپرولو سره زیاته کړې چې له دې شمېره 1.1 میلیونه ماشومان د شدیدې خوارځواکۍ او پټکوې له مړینې او کمزوري ادراکي فعالیتونو درلودونکو حالت سره مخ دي. د راپور مخیته د ماشومان او میندو تر ټولو لوړه کچه د افغانستان په کندهار او پکتیکا ولایتونو کې ده. د راپور په ټکو په کندهار کې له 50 کلونو کم عمره له 1,300,000 زیات ماشومان او نږدې 240,000 امیندواري او شیدې ورکوونکي میندې او پکتیکا ولایت کې بیا نږدې 840,000 ماشومان او 1,000,000 زیات امیندواره او شیدې ورکوونکي میندې په شدید خوارځواکۍ اخته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان او میندو ځینې کورنۍ وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله له دې حالت سره مخ شوي دي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي او په خوارځواکۍ د اخته درې کلن اتل پلار شیر محمد ازادي راډیو ته وویل:
زما دوه زامن دي رايو د ډېر بد وضعیت له امله ډېر شدید خوارځواکۍ سره مخ شوی. دلته نه کارونه شته څه شته چې موږ په دوی ته خوراکونه راوړو. یا مزدوري کوم مزدوري خواستم نه نشته مل وچکاری دا په دې ملکی او وضعیت منر بد وضعیت ته.
خود طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت بیان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی په خوارځواکۍ اختمایند او ماشومانو ته د روغتیا خدماتو درسولو هڅه کوي.
د امر روغتیا وزارت هڅه کوي چې د سیټونو په لاس یادولو سره د ای پی ډی داخلي بستر خدماتو په زیاتولو سره په دې ان شاء الله موږ ته وانی کو چې په لری پروتوسینو کې او همدارنګه په مرکز کې د سې تغذیه ماشومانو باندې لپاره معیاري روغتیا خدمات وړاندې کړو.
افغانی سریمیاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون هم ویلي چې په دې برخه کې روغتیایي مرکزونو ته د مرستو لپاره د عاجلو اقداماتو په هڅه کې دي. یو شمېر افغان ډاکټران وایي د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره تر ټولو ښه وخت میندو ته د امیندوارۍ پر مهال او د ماشومانو د نوي پیدایښت پر مهال دی چې باید ورته پاملرنه وسي. د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل:
دغه امیندوارې مېرمنې کورنۍ ته مو هم دا تاسو را چې دوی خپل امیدوار مېرمن چې په کور کې لري سپورت کړي. نه تنها دا چې دا خوراکي توګه مناسبه باید استفاده کړي تر څو خوارځواکۍ باندې اخته شي. تر ټولو څخه مهم ترین فاکتور د کورنۍ حمایت ده، د خاوند حمایت ده او روحي تقویه، ذهني تقویه ده د مېرمن لپاره.
د سری میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون پر راپور کې ویل شوی چې میندو او ماشومانو کې د خوارځواکۍ د بیساری او خطرناک کچې د لوړېدو لاملونه د 2040 کال د می او سپتمبر میاشتې ترمنځ موده کې د دوامداري وچکالۍ طبي پیښو لمینو د خلکو د بې ځای کېدو، د خوړو نه خوندیتوب، بیکاری او د خلکو ناوړه اقتصادي وضعیت دی. د یادونه ده چې د سک میلادي کال له پایله تر اوسه د ګڼو اقتصادي ننګونو ترڅنګ وچکالۍ او شدیدو سیلابونو ورښتونو هم د دغه هیواد اکثره ولایتونو وځپل او ان زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځای کېدو ته اړ ویستي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم ورزوده افغان سندرغاړو د راپور په ارتباط باندې د راپورونو په اساس په دې ورستیو کې افغان سندرغاړو پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو محدودیتونو او د نورو بشري ناخوالو په ارتباط باندې سندرې جوړې کړې دي، او په خپلو سندرو کې اکثر د همدغو مسایلو په ارتباط باندې خپل غږ پورته کړی دی.
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په جبا د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس خو تورو تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز، د ښځو مخ، هغه هم عورت بولي، نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وای د تروسه پوری پر افغان جون او خزو د زده کړو په شمول بیل ابیل لګول شوی او محدودیتونو ته دوه سندری وای دي. د طالبانو د حکومت ل درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جونې لشپګم ټولګي پور ته لزده کړو را ګرځولي، او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیس د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولې دي. په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کول منه کړي، او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. لدې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 28 اعلان کړ، د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی. فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چې په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو په ننګه غاګ پورته کړي. موري وای د هغه لاسټلولو حادثه لپاره خوشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د جنو او خوزو د حقونو لپاره شوي وي.
د خوشینه خبره ده او زه خوشینه یم. خوشینه یم د هغه دوله سيزو زحمتونو لپاره چې دی وګړي په توګه د دوی د حق حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سبي وو، خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا، بلکې د وی ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان مېرمن خپل هویت له لاسه ورکړ.
یو ځوان چې نیمه از پیکر یک جامعه است از دست داده.
د یادونه د چی پر افغان جون او خوزو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو آن هغه پخوانی سندری هم را تازه کړی چې لسیزی مخکې د کلیوالو مېرمنو کلابندې ته ویل شوی وي. ګودر زازی وایي دا سندره د زازیو ډیر پخوانی فلکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا اتیا یا نوی کالا عمر لري.
هماغه وخت هم د کلیوالې پښتنې ښځې د محدودیتونو پر وړاندې دا سندره ویل شوی وه، او موږ هم په دې وخت کې دوباره په همدې خطر تازه کړ چې افغانه ښځه، افغانه پیغله له کار او له ښوونځي او له پوهنتون نه ګرځول شوې او دروازې پرې بندې دي. دا کلابندي مو په دې سندره کې دوباره را تازه کړ.
نو وی بو ویل ژړونکې با د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اسرائیل د دوشمه پر از د لبنان په سویل کې د خپلې وی عملې لامل بخنه وغوښته، خو د غزې ترنګ په شمال کې بیا د حملو په دوام کې ګڼو فلسطینیانو ته مرګ ژوبل اړولې. بلخوا راپورونه وایي په غزې ترنګ ته د خوراکي توکو د مرستو د کمښت لامل په لوګي د اخته کېدو په تړاو د فلسطینیانو اندېښنې زیاتې شوې دي. له فیروزی عزیزی په اړه جزئیات اورو.
اسرائیلی ځواکونو د دوشنبه په ورځ د هغې حملې لامل چې په کې د لبنان په سویل کې درې لبناني ځواکونه ووژل سول بخنه وغوښته او ویل چې د دغه هیواد له پوځ سره په جګړه نه دي، او اسرائیلی ځواکونو فکر کاوه چې هدف ګرځول سوی موټر د لبنان د حزب الله اړوند و. حزب الله یو پوځي سیاسي سازمان دی چې امریکا یې د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنه یې یوازې پوځي څنګه په خپل تور نوملړ کې شامله کړې ده. په ورته وخت کې د اسرائیلو په حملو کې د حزب الله د یوې مالی مؤسسې دولس شوبې هدف ګرځول سوی دي چې د اسرائیلو په خبره د حملو د ملاتړ لپاره کارول کېدی، خو ډیری عامو وګړو خپل پسنداز یا ذخیره حالت ساتلی. د لبنان حزب الله تیرونه وویل چې د حماس سختري زیجلې د مشر یحیی سنوار په وزل کېدو له اسرائیل سره د جګړې یو نوی پړاو ته ننوتی. سنوار د اسرائیل په سویل کې د تیر کال د اکتوبر میاشتې د حملې طرح ګڼل کېږي چې د اسرائیلو د شمیرو له مخې 1200 کسان پکې ووژل سول او تر 250 تنه نور پرمات سول. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترهګري سازمان بولي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې حماس ډله بل منځوړي او لسګونه هغه کسان چې له دې ډلې سره برمت سوي دي بیرته به استنوي، خو حماس بیا وایي چې یوازې د تلپاتې اوربند له غزې د اسرائیلو په بشپړ شاتګ او د فلسطیني بندیانو د ازادۍ په صورت کې به برمته کړي کسان آزاد کړي. په غزې ترانګه کې روغتیایي چارواکو اسوشیټډ خبري اژانس ته ویلي چې د غزې په شمال کې د اسرائیلو د دوشنبه ورځې په هوایي او ځمکنیو حملو کې له 1200 د زیاتو وزل سویو مړي راټول کړي دي. په غزې ترانګه کې د عامه روغتیا وزارت بیړنۍ څانګې چې د حماس ډلې لخوا مدیریت کیږي وویل چې په وزل یو کې شپږ تنه هغه نارینه دي چې د دوشنبه ورځې په سر کې د جبالیا ښار د بې ځایه سویو کمپ ته د څښاک اوبو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو. دغو سرچینو زیاته کړې چې د دوو ښځو په ګډون څلور نور کسان په یوه سیمه کې په یو برید کې وزل سوي چې بې ځایه سویو کسانو پکې پناه اخیستې ده، او درې نور د بیتانون سرحدي ښارګوټي ته څیرمه په یو ښنځي کې چې په پناه ځای بدل سوی دی په برید کې وزل سوي دي. اسرائیلو دوه اونۍ وړاندې خپل دغه عملیات د غزې په شمال کې پیل کړل او ویل چې د حماس ملیشې په جبالیا کې له څو پخوانیو عملیاتو وروسته بیا سره یو ځای سوي دي. د اسرائیلو پوځ وایي هڅه کوي ملکی وګړو ته زیان ونه رسوي. د اسوشیټډ خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیلي چارواکو غزې ترنګ ته د خوراکي توکو د رسولو په برخه کې د پام وړ کموالی راوستای، او د چاري د فلسطینیانو ترمنځ د اندېښنې زیاتې کړې چې ممکن د اسرائیلو پوځ د داسې پلان د عملي کولو هڅه وکړي چې د اسرائیلی په کورناستو جنرالانو ملاتړ لري او فلسطینیان مجبوروي چې د لوږې او تسلیمېدو ترمنځ یو انتخاب وکړي. د غزې پراخې سیمې ویجاړې سوې او د تړانګې 2.3 میلیونه نفوس شاوخوا 90% یې بې ځایه سوي دي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو بامیان ته، په بامیان کې یو شمېر بزګران وایي سکال دې کچالو حاصلات زیات دي، خو د بازار د نشټوالي لامل دوی اړ دي چې پټی ته بای او پلوري. د بامیان ولایت د کرنې ریاست شمیرې ښیي چې سکال په دې ولایت کې د کچالو حاصلات له 2,40,000 میټریک ټنو ډیر دي. د بامیان کچالو چې د افغانستان مشهور کچالو دي، په تیرو کلو کې د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ پاکستان ته هم صادرېدل. جزئیات په دغه رپورت کې.
په بامیان ولایت کې د کچالو د راټولولو د موسم پر رسیدو سره یو شمېر کروندګر د دې محصول د بیو لټټوالي شکایت کوي. ارشل احمد چې د دې ولایت یو بزګر دی، لازدي رادیو سره په خبرو کې وویل چې حاصلات ښه او د قناعت وړ دي، خو لازم بازار ورته نشته.
بشور نش پوینس نرخ ډیر ټیټ دی ځکه بازار نشته. یوازې په افغانستان کې نږدې ولایتونو ته له بامیان څخه کچالو صادرېږي. هیله لرم چې بهر ته هغو هیوادونو ته چې افغانستان ته نږدې دي صادر شي.
په دغه ولایت کې کاروانګر وایي چې سړی خونه هم نه لري چې کچالو او خپل نور محصولات پکې خوندي او له خرابې دوی وژغوري. درویش په بامیان ولایت کې بل کاروانګر دی.
همه موارد
ډیر لګي سړې خونښته او هغه هم یوازې د شتمنو کسانو دی. که په جمهوریت نظام کې د کرنې وزارت کومې پروژې پلې کړې وي زموږ په سیمو کې خو هیڅوک سړې خونې نه لري. شته سړې خونې هم لګي او غیر معیاري دي.
د بامیان ولایت بزګران وایي اوس مهال په دغه ولایت کې یو من کچالو له 70 تر 80 افغانۍ پورې پلورل کیږي. په داسې حال کې چې دوی په خبره مخ کې دی یو من کچالو بیا په دغه ولایت کې له 170 تر 180 افغانۍ پورې و. د طالبانو حکومت د بامیانو د کرنې رئیس عبدالجبار خالد تیره اونۍ په دې ولایت کې له یو محلي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په بامیان کې پر شاوخوا 15,500 هکتار ځمکه کې کچالو کرل شوی او له دې څخه تر 2040 متریک ټنه زیات حاصلات راټول شوی دی. مخکې کلونو کې د افغانستان کچالو پاکستان ته صادرېدل او په غهواد کې ښه پیرودونکي لرل، خو سږ کال د افغانستان د میوو او سبزیو د موسم پر رسیدو سره پاکستان نه یوازې د ګمرکي تعرفو کچل وړ کړه بلکې د بیلابیلو لاملونو له امله یې د افغانستان د صادراتو پر وړاندې خندونه جوړ کړل چې افغان بزګران او سوداګرو ته ستر مالی زیانونه واوښتل. د یادولو ده چې د افغانستان تر ټولو ډیر کچالو له بامیان ولایت څخه ترلاسه کیږي او د راپورونو له مخې د دې ولایت بزګران هر کال په زرګونه ټنه د کچالو حاصلات راټولوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
دا اونۍ د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې د غنزیګل په نوم مشاعره شوې ده. د مشاعرې منتظمینو د دې پروګرام هدف د ځوانو او استعدادونو روزنه، د هغوی ترمنځ د اړیکو ټینګښت او په هغه سیمه کې د کلتوري فعالیتو د پراختوب لپاره هڅې بللي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ را لېږلی دی چې په یو شعر باندې پیلېږي.
زه خپل مجبوری یم دې حد ته رسولې، یو ورځ به جوړوم ځان له زندۍ کلو پټه کې.
دا شعر ویونکی فرید یار دی چې د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې د غنزیګل په نوم د مشاعرې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کوه. دا مشاعره چې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا جوړه شوې وه، د پکتیا ولایت د بیلابیلو سیمو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. د مشاعرې ګډونوالو وویل که چیرې په پکتیا کې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او پرمختګ لپاره اساسي کار وشي، نو د وګړو د سیاسي او ټولنیز شعور په لوړولو کې به ګټور تمام شي. د زرمت اوسیدونکي او شاعر عبدالله کوچوال مشال راډیو ته وویل:
ما شاعری د غنزیګل تر راغلی و، قسم قسم نظمونه، آزاد شعرونه، مثلا غزلونه، طنزیه شعرونه، دا مو واوریدل، خوند مو ځینې واخیسته. دا نه تنه له شاعرانو سره بلکې له عام ولس سره د کتاب مطالعه او دغسې ویناوي چې شاعر د ټولنې استازی او ترجمان بللی کیږي، مثلا د هغوی ویناوي وروره ولس ته ورسوي، ډیر څه ځینې زده کیږي.
د وې ټولنې کلتور، ادب او هنر هغه وخت پرمختګ کولای شي چې د دا ډول برنامو تسلسل او منظم توام شتون ولري. د پکتیا یو بل تن شاعر خوګمن زازی ویل:
دوی را سره په ټولې معنا باندې وعده وکړل چې د دین ورسته به مستقیما په زرمت کې مشاعره وي، پاغي پسې به جوخته په سیدکرم کې مشاعره وي، پاغي پسې جوخته به په سمکنۍ کې مشاعره وي، او پاغي پسې به جوخته په زازی اریوب کې مشاعره وي. او حتی ما سره دغه وعده وکړه چې د دین ورسته به موږ دا ډول غونډې نیسو، خو په دا ډول غونډو کې به د ځینو هغو اشخاصو چې په علمي، فکری، یعنی په هر لحاظ دی ولست لپاره کار کړی وي، دا غوی ول مانځنه بم پکې کوي، نو دغه لړۍ به ان شاء الله چې د دین ورسته جاری.
د غنزیګل په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو مطرحو شاعرانو انتخابي شعرونه، نظمونه او بیتونه ولوستل. د پکتیا ولایت یو تن شاعر رایل جان انتظار خپل دا شعر د مشاعرې ګڼونوالو ته وړاندې کړ.
بیا د نجونې کونډې نشي، بیا
دی هم سلام نشی پوینو سړکونه د کار حیران ولاړې ما د چوک پر غزیتلی سړک د زبیتایم کته تشوی چراغونه د کار ډیر غریونی ولی وړه بچی ته دا سیوې سمې راوړه خو مگر بند و دکانونه د کار
دی. یادونه ورده پکتیا کې هم له فرهنګي فعالیتونو سره د خلکو مینه ډیره ده او له پخوانه د دې ولایت په خارونو کلی او باندو کې په ولسی کچه هم کلتوري او هنري برنامه دود دي چې اوس په خپل پخوانی هغه قوت نه دی پاتې. فرهنګیان وایي که مسؤولې ادارې د کلتور د بډاینې برخه ته پام لیر کی دا بهیر په پکتیا کې په ډیر چټکۍ پرمختګ کولای شي.
مالور دانی په کور ناستی دی ډیر زده کړو نه پاتې دی او سخت تشویش اخیش پیو
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلی په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. ها خبره چې ګڼ خبرګونونه پاره ولې دي زموږ همکار عبدی سپوږمۍ په دې اړه یو شمېر عام وګړي او خبر اعلان پوښتلی دي.
نوم می شوانه په پلزی ده د کابل پنتون د پښتو ادبیات فارغه سیم دغه وازی می مخکې هم اوریدلې وی چې د دې وروسته به مغه عکس اخیستل او فلم اخیستل دا به ټول مکمل ډول بندیږي. بیا مې په مکتب نه یو مزمه خور یو په یو مکتب کې استاد د دی ویل چې مې وی شاګرد دی جریده جوړ کړې وړي رخلې جریده بغه کې د حیوانات او انزورونه ودا د مکتب لوري په بند سوزه کې ویل چې دا دولت کې راسیایت راسی د معرف له طرفه بیا موږ تر انتقاد لاندې راځو. نغه خاسته جریده وغیره د شاګرد زحمت غټول وی دی بند کړی ندیده ونی و یعنی بند نه کړل په مکتب په دیوال کې.
نوم زبیر په لغمان کې سیمایز خبريال په دې وروستیو کې د حکومت لوري چې پر رسنیو د تصویر د بندیز اوازې خبرې دي په دې برخه کې دوی اقدامات کوي. دغه حالت مونږ اندېښمن کړی یو او زموږ غوښتنه له حکومت دغه ده چې رسنیو ته د فعالیت اجازه ورکړي څو دوی وکولی شي چې په غږیزه انزوریزه او نورو بڼو باندې خپل هغه اطلاعات او معلومات په خبري شکل باندې ټولنې ته وړاندې کړي.
زمانم فرشته ده د بلخ ولایت اوسیدونکو سه مخکې خبریاله او مربته اوسنی نظام یا امر بالمعروف ته کمرو د بندولو امر کړی د کمرې باید بند سي هغه ژوند دي سار یا ژوند دي چمن کشکار نو هغه باید بند سي نور پرسنو یو په تلویزیونونو په باندې نو زما په نظر دا د خبریالانو لپاره یو بد زیاره ده او نه د خبر اعلانو لپاره بلکې د تلویزیون کتونکو لپاره یا لیدونکو لپاره په ټوله کې د رسنیو لپاره او د عامو خلکو لپاره.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
وخت په افغانستان کې د سهار شپګنی می کېږي ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لاندو خبرونه ته
په پاکستان کې د ماشومان د ګزارنیا